رام سمندر یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی، یا هم یو ډبل سره نشټولې دي. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتر دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایي کرښو سربېره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي، چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو په پراخوالی یې په زیات توګه سره دی، او حواله لارې څخه سرته رسول کېږي، چې د یو مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، د لوست تر دې دغه ما پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د محصولاتي لارو په هکله ولوستل، او همچنان د دې تر څنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي لارو په هکله معلومات ترلاسه کړل. هیله ده چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي بیا په خپلو کتابچو کې سوالونه له ځان سره نوٹ کوي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ، یعنې محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنې په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، او هم چنان د دې تر څنګ زموږ ستاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو یو څه زده کړي وي او یو څه مو ترلاسه کړي وي. تر بل داسې لوست او تر بل داسې لوست پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا و احترامات مقبول کی قدر منو گلالیز کون کو زبرش ناغم فار یو زری بهم تاسو ټول ته شرع خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزبوند ول سم لوستا. هلا د شي تاسو ټول قدر منو گلالیز کون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چم ګم پتنوي درنو ز کون کو د شي مر تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوست. نو نن ورځ بس مر تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری. هلا د شي تاسو ټول قدر من ز کون کی د لوست پیل وشو له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړي، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. خوږه وګللی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان دې تر څنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چنان ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کتر منه وګللی زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه وګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. د چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوی یو، او د نوم په زیاته کچه سره اوریدل دي. نن ورځ به فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په 2 کیلومتر کې پروت دی، او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. خوږه وګړه دې زده کوونکو، نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دی، او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د خپل د اسیا په ختیځ کې پرته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو، د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري، چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړی دي. او د جنوب ټاپو ډېر واسعات یې پکې رامنځته کړی دي. او هم چنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو بل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګی نه دی بلکې د کوک افنا هم دغه دوار ټاپوګانو یو بل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلند مساحت د نږدې چې دی درنو ځکوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غزیدلې دي چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال بله لیز دکون کول لکه سرنگ چه موج او تاسو دا نیوزرلین جغرافی موقعیت تاو گورو نو موج او تاسو دا سویلی سو چی دا نیوزرلین هیواد پخپلا دیر زیاد وساعت یه هم لوی والی نلری نو اوجده سندونه هم پا زیاده کچه سر پا دی برخه کی ندیدر کیجی یه هم پا دی هیواد کی ندیدر کیجی. خود دی هیواد تر طول مشهور سندونه چی دی پخپلا یو پخپلا دا ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګړي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنې ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپله مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال بله لیز د کوونکو، همچنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپله د 270 زره کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 270 زره کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رونو زکونکو په 2008 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي چې د دې هیواد په سلو کې 70 خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې مشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنی چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که در منځ کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمېرل کیږي له 300 زرو څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیر مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنی دي او خاورې یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب آب و هوا، پراخ چمنونه، د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکښې وسي او هم چنان دوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسېږي چې په دغه هېواد کې کرنه وروسته د مالدارۍ څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې پسونه د دې دي چې د هېواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، بل هم د دې هېواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هېواد ته یې نوره هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمېر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هېواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدل. همچنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاره دي چې د دې هېواد کې هم په زیاته کچه سره موندل کېږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع ده. همچنان د دې تر څنګ د لرګیو او سیمه ییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصاد دي په دې برخه باندې ولاړ دي، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي، او په هغو سیندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښه زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هېواد په هکله معلومات ولوستل. هیله ده چې یو څه پوسی وي او یو څه مزده کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په هکله باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښه وګلالۍ زده کوونکو، انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی، دا په خپله هغه لویه وچه له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه په دوه برابرو برخو باندې وېشل شوې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې دې چې درې سمندرونه، یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم ورته وایو، او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه دا چاپیره شوې ده یا هم پوشل شوې ده. هغه اوبه چې د انتارکټیکا په چاپیره کې یا هم په شاوخوا کې موجود دي، ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورم لوی وچې په نامه سره نومولې ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزویو وچو له جملو څخه ده، چې د کنګل لویو ټوټو محاصره کړې ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي، دا د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده، له هغه څخه وروسته وکولی شوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره، د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه، نو ده وویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو، په د هغه څخه وروسته د انتارکټیکا په حق له 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انتارکټیکا ډېرې نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انتارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله، چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هات و، چې د یو ناریویش سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د والدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپله ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 9 درجو ته رسېږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېرو یخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو ژو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي او په دې پوسېوي یاست چې انتارکتیکا څرنګه وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د کورنۍ دنده په خپلو کتابچو کې ځواب ووي. لومړنی سوال د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپېر شوې ده. دویم سوال نیوزرلینډ په هکله خپل زده معلومات ولیکي. درېیم سوال جنوب قطب اقلیم څرنګه دی. نور نه درنه او کوللی زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده یو څه زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله احترامات مقبول کی قدر منا او غلی سکون کو هیله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامع بم پتن وي. زه برشنا خان خور یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته. هیله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیپ ټاور سره زکړی او سړي هم نو وی لوسته د پرام د کی سره راغلی او سړي درنو زکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو وی لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولری تر سو وکولای شي. د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او له پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبیعي چاپریال څخه او همچنان د ځنګلونو ساتنه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ولری زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پر راسره ملتیا وکړي او لسه ذکرې ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې د طبیعي چاپریال په حق له دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبیعي کلمه موږ هغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي. یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي. نن ورځ به موږ تاسو د طبیعي چاپریال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د ژوند چاپریال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیز ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکی او ارتباطات لري چې په ټولنیز توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي غز مش خپل شاوخوا چاپریال هم کومه شاوخوا چې دا باید منظمه پاک او سوتره ووسیږي. ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ ستاسو ژوند هم له ډیرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ ستاسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ او تاسو ته سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده لکه کرتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ته متوجه اوسېږو په دې ټول کې هغه څه موږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کیږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندۍ عناصر دي درنو زده کوونکو او دوه یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندۍ عناصر عبارت له چې څه دي انسانانو ژوند بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندۍ شان بیا کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دی. هغه له جملو څخه یو پخپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل خو د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبعی انډوال موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغېزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ولری زده کوونکو، طبعی چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی. نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اثارېږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کېږي او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لومړنۍ دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې وو د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی لپاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی، به خوراکي توکو د فارې مختلف څنګه ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو او په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا ځکه چې زیات شمېر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبعي ځنګلونه وده د طبعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ او ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ او ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ او ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې زنګرونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکسایډ خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوهم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او همچنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی شو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه په خپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکښې موجودې وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجودې واوسېږي دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي، او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په استاسو دا دنده لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې زموږ استاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغییرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ استاسو ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کېږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپېریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپېریال یې هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو، یعنې ځنګلونه نه یوازې د چې زموږ ستاسو چاپېریال سمسور کوي، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او همچنان زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سل په سلو همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامله ده چې باید موږ او تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري، د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچیرې ځنګلونه موجود ونه اوسېږي، نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکسایډ جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي، او موږ او تاسو کولی شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په هکله پوهېدلي واوسېږي، او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دا پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقص موږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو او قدر منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او پیسې پوسی سری تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري.